کړي مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د خټک در سره يم په یو بل یو سات خبرونه کی او په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږه یو خوندور مرکه در اورو او دا مرکه د پښتو د ټلویزیون د ریډیو او د سټیج د ډرامو اداکار طارق جمال سره
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
طارق جمال چې د روخانی په نوم ډیر خلک پیژني او روخانی اغه کردار او چې د اغه نه د طارق جمال ډیر زیات مشهور شو په مختلفو کردارونو کې د راغلي دی او زیاتره په ټلویزیون باندې د ډیر زیات مشهور دی نه یوازې د طارق جمال د پښتو په ډرامو بلکې د اردو په ډرامو کې هم د کار کړی دی نو د مشال خبريالې اسما ګل د طارق جمال سره مرکه کړی ده او له هغه د کار او ژوند په اړه پوښتنه کړي د مرکه تاسو واورې خو تاسو یادګرنه درکو چې د مشال ریډیو خبرونه کس هم په سبت شوی ډول دی خو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نوې نوې خبرونه تیارو او د دې ترڅنګ که تاسو د مشال ریډیو اپ نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې کړئ او د مشال ریډیو یوټیوب فیسبوک واتس اپ او انسټاګرام ته ورشي غو فالو کې سبسکرایب کې هلته به تاسو ته تازه تازه او خولي خولي خبرونه ویډیو ګان ملاو شي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي کو ویب سټ ته تګ غواړي نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
سلامونه اوریدونکو اسما ګلیما د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دی لړۍ کې تاسو ټولو ته یو وار بیا هرکلی ویم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پښتو ډرامو وتلې اداکار صداکار او ډایرکټر چې تقریبا لته رشپک درش کلونو را حاصل دي شو به سره تړلې دي خبر مون کوو د طارق جمال چې د پښتو ډرامو په کتونکو کې د روخانی پنوم پیژندل کیږي دا چې د طارق جمال پښتو ډرامو ته راتک څنګه وشو د تیرو درې لسیزونو د زیاتې مودې پورې په دې شوبه کې د کار کولو تجربه څنګه وا او نن وخت کې د پښتو ډرامو معیار څنګه دی اوریدونکو دا د دې سره تړلې یو شمیر پښتنې به د دوینه کوو خود ټول نو وړاندې په خبرونه کې طارق جمال صاحب تاسو ته هر کلی وي
السلام علیکم تاسو ټول ته او د مشال ریډیو اوریدونکو ته زما د اړخنا ډیره ډیره مینه او سلامونه او دعاګانې
تاسو هم ډیره مننه د ټول نو وړاندې د مشال ریډیو کزمنګ اوریدونکو چې دی دا به اوریدل غواړي چې د طارق جمال عرف روخانی پښتو ډرامو ته راتک څنګه وشو
پښتو رامو ته دراصل زما اتفاق و اتفاق داسې و چې که تاسو زه د چار صدې د رزړو اوسیدونکی وم او ډاکټر محمد اعظم اعظم زما سکر ترور زی و الله دې وبخي او هغوی چې کوم دی یو ډرامه لیکله خوبونه او دا د پاکستان ټلویزیون په تاریخ کې لومړی کلر ډرامه یو ګنټې دنه مخکې 25 منټ سلاټ وو دا یو ویګنټ ډراما زه په تلم دوی سره زکه چې دا اعظم لالا بل کشر رو فرمان الله جان صاحب هغه دغه زمانه کې پروډوسر وو د ټي وي نو زه په تلم سره غپ شپ لوتلم ما به د آرټستان قتل او ټول سره مې خبرې ترې او غپ شپ خو زه به حیرانې دم چې دوی ته به کله وی چې اکشن او کټ او نه لا بیا داس وو مې داسې لیونی خلک دي کنه خو ما به انجای کوله نو بیا چې څنګه دا خوبونه ډراما دوی ولیکله نو دوی سلا وکړه سپیشلی اعظم لالا او فرمان الله جان صاحب مسعود شاه صاحب او شوکت صاحب دوی سلا وکړه چې طارق جمال باندې موږ دا کریکټر کوو بیا دوی مال راغلل ماته وی ما وتی رجی زه نشم کولی دا کریکټر دا خو ډېر ګران کار دی او تاسو مطمئن کیږئ نه مې هر یو شی مې لس لس دلته کټو بیا وای کټو بیا وای بهرحال زه مجبور کړم او فرمان صاحب له الله جون ورکی هغه وی چې بس زستا پشا ولاړم ته ولې غم کې نو بس دغه زما راتګ شو او الان کې د دوه کاله مخکې تلم راتلم صرف ګپ شپ لا ولې دوی ریکارډنګ لا یعنی شوټنګ کتوله وتلم نو بس دغه روحاني چې کوم دی دغه ډراما کې ما کریکټر وو هغه لومبې چې کوم دی لومبې بالکل میوټ وو ډایلاګ پکې نو نو ما یاره دا والا څه کریکټر وي نو بیا دویم کس چې راغی نو هغې کې بیا ډایلاګ وو بیا دریم څلورم پنځم شپږم یقینو کې چې لومبی کست ما تقریبا 80 روپے مائنر شکا غشت واغ زمانہ کې 80 روپے مائنر او 2000 روپے ډیرو نو بیا چې پنده شپږ کست تیر شو کست تیر شو بیا ما ډیر غشت نو خدا دا چې فرمان سے لما تعریف نکو مخامخ دا کچا ډایریکټر او نور ټول خلکو به چې روخانه 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 خدای پاک نو ما یار چې ډایریکټر د تعریف ہونے کی نو آرٹسٹ بغکی نه مطمئن کیږي نه بیا یو ورځ ناستو داسې آؤٹ لتلو نو مخ کې فرمان صاحب ناستو سره یحیا صاحب کیمرمین ہو سینئر کیمرمین هغوی ناستو دوی سو ڈسکشن کو نو فرمان صاحب خدا عادت ہو اے یحیا وی طارق جمال چې ما غشته کنه وی ما وی زیرا خوسدی زما خو په نوکری سره فرق نه پوروزی او کدا کریکٹر ہٹ شو نو طارق جمال به بیا ہٹی نو یحیا صاحب ته اوس تاسو څه خیال دی ویاره اوس خو زه په خپل فیصله باندې ډیر خوشاله او من غټیږم نو ما ته رستو نه آواز وکړم راجی مې ماتم خو مخامخ داسونه وي نو مخې راواړو ما ته ویچی وای پلاره تم ناستې نو مطلب دار دونه غوی هغه سټریک وکنه بیا را ته رستو یو کې ستا تعریف ما شروع کړو نو تا به بیا دونه مهنت نکو نو دا زما لومبه را تاګو او اوس هم چې زه ډرامې کوم نو کزو ډیر ښه کریکټر او کم خلک وي روخانی ډرامه ده روخانی ډرامه ده
اوریدونکو د پښتو ډرامو پیژندلې کردار روخانی چې اصل نام یې طارق جمال ده نن سره خبرونه کې مل مده خبرې اترې به د دوی سره دوام لري خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندر او رو بیا راځو
Thank you. کمی نامو اونا کلا خیر دے کمی نامو اونا کلا خیر دے کمی نامو اونا کلا خیر دے کمی نامو اونا کلا تمو محبت سے نم گڑی خوند کوی نا را واڑ واسنی را وڑی می گلنا را واڑ واسنی را وڑی می گلنا داستا تپار میرا وڑی سا گلنا را واڑ واسنی را وڑی می گلنا را واڑ واسنی را وڑی می گلنا را واڑ واسنی را وڑی می گلنا
مشال ریڈیو د بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
اوریدونکو سندره تاسو واوریدلا تاریخ جمال الله سره ملمدی
تاسو د اولنې خپل ډرامې نه لکه په روحاني نوم باندې مشهور شه داغې نه ورستوم تاسو سکردارونه راغلو چې پکې اوریدونکو تبه یادې سنگره هم یو تاسو کریکټر چې هغه هم ډیر زیات مشهور شو داغې پاکلم اوریدونکو خبر کې
روحاني ډرامه خوبونه چې کله اوښ باندې یقینو کا چې ما سره دوه کال بیا کار نو دوه کال ما ماته چانو ویل چې راشه ما به بس ټیک تنو بیا تاریخ صحیح صاحب لہ جنور کی اور یونس کے ایسی صاحب لو بخی دوی او سیریل لکھو انگار انگار سیریل لکھو اور ماتوی دیکھو ٹائٹل رول کے نو ما عورتیں میں خا نو آغا انگار کے زمان میں پرازے روخانے پرازے نو افرازے کریکٹر چکمو اغم زبردست اس ہم خلق لماغ یوٹیوب بانے بتا سو گورے انگار پنم بانے ڈرامہ دا اس ہم خلق گوری اور ماں طبیہ فون و میسج نہ کہی نو ابیا داغے نہ پس کال پس نور البشر سے سانگر ڈرامہ اولی کلا داغے ٹائٹل و سانگر آگے کہ ماں دری رول نہ کلو یو سانگر ہو یو آگے کہ یو شاہ جی اور بل چکمو چراغ دین
یو
ڈرامہ کی ما مختلف درے کریکٹر رکھ نو اگر بیا سنگر پہ نامہ میں نے مشہور رشو
ہاں بیا روس تا داسې کم فکر چې تاسو مسلسل هم بس په دې شوبه کې کار کول خوښ کړه
یوازې پی ٹی وی هغه زمانہ کې خو صرف پی ٹی وی بیا چې نور چینل راغلی او بلکې له دې نه مخکې ما ته فلم انڈسٹری تقریباً چروخانے کریکٹر ما وکړ نو هغه نه پس ما پس فلم انڈسٹری او هو ډایریکټران پروڈوسران راغلل چې یار فلم کې کار وکړ نو ما ورته ویل چې یار فلم کې زه کار نشم کولی ځکه چې هغه زمانہ کې پښتو فلم چې کوم هغه ډیر زیات مطلب دار خلکو به نه خوښو او ما به پخپل وایټ کول کنه ځکه چې ډیر زیات او پکې پښتو کلچر بالکل شرمول نو ما نه کو نو بیا نسیم خان دمو د چار سدی د پړانګو یو ډایریکټر چې ما ډیر نوم اوریدل او چې هغه کلم کلاشن کوف او ډیر مزیدار فلمونه پښتو کلچر مطابق هغه ما پسې راغی هغه ما ته ویل ته موږ سره فلم کې کار وکړ نو ما ورته ویل مې نوم خو مې اوریدلې خو مې له ما دا شرایط دي نو چار دیخي د هغې نه پس بیا ما فلمونه نو فلمونه او ټی وی نو تقریبا 70-80 فلمونه کوم ما کار کړی او ڈرامے خو بے انتہا وے ابیا اے وی ٹی خیبر راغ اگیر پر پرائیویٹ پروڈکشنز لگو وصل خبیا دے زمانہ کی سی ڈی راغلا ٹیلی فلمنا نو اگے کہ ماں ابیا مقرر تا ملوش ہو نو ماں ڈائریکشن طرف تھا زکا چھ زمانہ یو عدت ہو چکا با فرمان صاحب یا طارق سعید صاحب منگا اوڈور لبوت لو اب چې خپل کریکٹر یا خپل سین او کنه ما به غوښ سره بیا سکرپ ګرځاو نو هغه به چې بل سین کله کونو چې را دوی سین څنګه هغه کوي او شارټ ډیویژن څنګه کوي نو ما به دا غوینه اچلی زده کو نو زما ډیر زیات شوق چې زه ډایریکشن تم راشم نو بیا خو بیا بل خبره داره چې کله به دا روحانی والا ډرامه خوبونه دې ډسکشن به کېده ځکه ویکلی به دا یو اپیسوډ ته او هینڈ ټو ماؤتھ منګه دا نه چې موږ ایڈوانس ریکارڈنګ کړو نو ما به اعظم لالا کور ته د یونیورسٹی کې بنگلو وه اعظم لالا به راته وویل چې لاړ شه چای وو هغه کنه دوی به ډرینګ روم کې ناست نو زه به لاړم چای مې راوړه هغه دوی ته وایي بیا به دوی ته ناست دوی به بیا کریکټرایزیشن کوو ڈسکشن میں کہو ماں برو رو کو مطلب دوارا سکار لکرو نہ خو یو ډایرکټر او یو پروډوسر او یو ریشا رائټر او دوی بخپلو کې هغه کول باس کو نه دا کریکٹر داسې داسې نو اوس ډېر نخنه خ رائټر هم چې ما سره کینی کنه نو ما خپل هغه تجربه را یادېږي نو بس دغه سي ما ډایرکشن ته بیا لاس واچو نو سيډي ډرامې وي او خو خو ډرامې خلکو سم ګوري هغه ډرامې بس بیا چې کله د سيډي ډراما د ځنه لاهور ته لاړه لاہور کے مطلب دار ڈرامہ بیا لکا یو قسم فلمی انداز والا ورکو mm-hmm. بس بیا منگ دے خواہش نو ای وی ٹی سر منگ کار کہو پی ٹی سر بیا منگ کار کہو او ہاں لاسو دا مشال ریڈیو لرا یا چھو ریڈیو پاکستان تم زتلو ماڈیشن لا او دما خیال لے چھ روخانی نڈے رمو دا پس تے لانا ما ماڈیشن ورک زے آڈیشن کے فیل شم آڈیشن کے زے فیل کرم او زما
زمرا لکار کولو باوجود پر ریڈیو کی پر آڈیشن کی تاسو فیل کړ
بالکل اغه ناصر صاحب نامه و عمر ناصر صاحب الله یو ول جنور کی کو غی یو کو فاچی وین وس الله دی وبخي نو اغه ما آڈیشن اورشتو نو زه فیل شم بیا خوش قسمته یا بد قسمته خبره دار زما مشر زوی دین واغه تلو اغه آڈیشن کې پاس شو زه فیل شم بیا داسې اوس بخ راغې چې فرسٹ ټایم دا مونږ کشر دی زه ریډیو ته راغستم په لومړي ځل باندې مایک ته ودرېدم او بس هغه ډرامه ما وکړه نو ریډیو ما کړی دی ښه سټیج نه البته سټیج مې هم کړی دی لږ ډېر او بس دغه فلم شو سټیج شو ریډیو شو ټی وی شو دغه زمونږ زندگی ده
اوریدونکو د طارق جمال سره به خبرې اترې زمونږ روانې اوس اور یو سندره بیا راځو
خالی خالی ناسم دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغ لکھو خالی خالی ناسم دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا طالب تصویر د گلاب راوړم تا خوې چې طالب تصویر د گلاب راوړم کوم دی په د سرو وینو رنگونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغ لخو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا جنا دروغ جنا ستان جنگ میں ددڑ کسا دہے رش مچڑا زما دس بتارونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راگ لکھو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا
Thank you.
نظر د هر تارا او دروغ ساسي ستا د هر نظر د هر تارا او دروغ ساسي سب در بیات کوم لو سن دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سن دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا سائلہ زان بدل کپو میں فل کے سنگت سائلہ زان بدل کپو میں فل کے صدقو دشنڈو نہ پاڑو نہ دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ جنا 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 دروغ جنا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سندره تاسو واوریدا ز اسما ګلیما او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو سره ما زموږ اوریدونکو ته دوه چې په ټي وي فلم ریډیو او سټیج کې تاسو له خپل ځانې په کم یو پلیټ فارم باندې کار کول ډیر خوندر کړي.
ټي وي کې ته ډیر ځات ایزی فیل کوم او ټول نه ګران کار چې کوم دی سټیج دی، ځکه چې ته هغه وخت ته خپل هغه میلو شي چې تا ښه کار وکړو که تا بد وکړو، دا ډیپینډ کوي تا سره چې بل آرټسٹ دی چې هغه تا سره څه کوي څه سلوک کوي. نو سټیج ډیر زیات ګران دی او په ټي وي کې زه ایزی مطلب دا چې مزه راکوي. دا
سم ده. بیا ستاسو په خبره چې د دریو لسیزونه زیاتې تاسو په دې شعبه کې کار کوئ، څنګه مو دغه تجربه او سبا غواړئ چې ستاسو په کورنۍ کې نور څوک را وړاندې شي او د دې شعبې سره وتړلی شي؟
الحمدلله ما چې څومره وخت تیر کو په دې شعبس کې پیسہ میں کم اگٹل خو عزت میں ڈیر زیادہ گٹل دی او داد اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی. زکا زمنگ بدقسمتی دارا، زمنگ دا صوبے بدقسمتی دارا، بلکہ زمنگ دا پختون فنکار بدقسمتی دارا کہ منگا خو کار کو خو آغمرا معاہزہ منگ تنوی راوی گی او باقی دل تا چکم دے خلق فن خوخی فنکار نخوخی او زما زامن دی درے وڑا او الحمدللہ مشر چکم دے غلق ډیر راغلو ریډیو تا بیا غیت نو هغه خو تعلیمونه کړی دي، ایم بی اے درې واړو کړی دي، نو یو په دلته یو انټرنیشنل کمپنی راغې کې ایڈمن منیجر دی، دویم نمبر چکم دے هغه سعودي دا سعودي کې دی، سعودي بینک کې دی، او دریم نمبر چکم دے هغه دلته یو کمپنی راغې کې اکاؤنٹنٹ دی. نو دې فیلډ ته مطلب دراتو نه شو
کې نشته کو تاسو ورته وای چې نه مرز
دراصل دا شوق ستا خیټه خو نه پایلی کنه دا خودونه پیسې دوی ورکوي چې ته به د موټر پیټرول هم د خپل جیب نه اچي نو الحمدلله نن سبا خو تاسو پته را خرچې زیاتې دي نو درې واړو مې ودونه کړي دي او ښه ښه پوسټونه باندې دي او ښه په مزو کې دي خپلو خپلو ګاډو کې ګرځي زه د بېغم یم
سمه ده نوي که څوک هلکان یا جنکۍ راتلل غواړي نو د هغوی دپاره څه تاسو سجیشن ورکوئ څه مشوره ورله ورکوئ
اسما ز خدا ویما چې ټول خلک دراشي کاغه زما بچی دی او که بچی دی که زما دا میسج اوري نو هغوی دراشي خو زما یو نصیحت دی چې اول د هغوی خپل سبق پوره کړي بیا دې یو ښه غونډې جاب او د هغې نه پس دریم نمبر دی بیا دوی فیلډ ته راشي زه د خپلو صوبې ماشومانو ته دا ویم دا تاسو ایز اے شوق دا پروفیشن تاسو اپناو کړئ او که نه تاسو وایئ چې نه زه به د شروع نه راځم زه به دې کې دا شم زه ما نه به شاه رخ خان او پلانکی خان جوړ شي نو دا ډېره ګرانه ده
اوریدونکو له طارق جمال سره به خبرې اترې زموږ رواني خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دمه اخلو بیا راځو
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائی سی دلٹھن پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
یوار بیا هر کلی اوریدونکو اسما ګولی ما او تاسو د مشال ریډیو ځانګړی خبرونه اوري. طارق جمال لسره نن ویلم د اوریدونکو څوک چې د پښتو ډرامو کتونکو کې د روخانی په نوم باندې پیژندل کیږي خبرې اترې د غوی سره زمونږ روانې دي. پښتنه به تکو چې په وسنی دور کې د پښتو ډرامو هغه معیار کومنګ وګورو یا هغه آرټستان په نظر ناراضي یا د پښتو ډرامو هغه خوخون کې نخکاری په دې کله باندې تاسو سره لره
د پښتو د ډرامې اوس هم د طبی وجه چې کوم دا هغه د یوټیوب یوټیوب کې چې کوم دی هر سړی راغلی د خپل چینل کول وکړی دی نو که په سکار پوهیږي او که نه پوهیږي هغه به پکې یعنی زه هغه به ډېر حیران شوم چې اشرف خان غوندې لیجنډ اکټر هم یو ډرامه کې راغی خو هغه نه کار اخیستو ولا هغه خلک خونی دي نه هغه ډایرکټران شته نه هغه رایټران شته نه هغه کیمرامینان شته نو ډرامه چې کومه ده او بیا پی ټی وی زموږ بدقسمتي دا ده چې پی ټی وی کې کار نشته پاکستان ټلویژن کارپوریشن چې د چا منګه پیداوار یو منګه دا هغه ځای نه زده کړه کړې وه اوس نه هلته خبرو رساران شته نه ښه ټیکنیشین شته نه ښه کیمرامینان شته او زه په دې حیران یم چې د دې فنکار به کیږي سو خو ډرامه خوښم تباه ده د خلقه سې میوزیک وګوره نو هر یو سنگر چې کوم دی ځان له یوټیوب چینل کو لوکړې مخکې به چې کله زمونږ پی ټی وی دورو خلکو به پنځه بجې به شوې که ګرمي به و چاکاو به او که ژې به سم کو که په اجره کې وو که په کور کې وو یو خاص خاص کورونو کې به ټی وی ګانو ټول ماشومان به ورته راغون شو سره د فیملی ډرامه به وکته کس به وکته یو وخته به ورته بیا انتظار کوو اوس خو تاسو سره لاس کې موبایل دی او ته چې څه غواړې هغې کې ته کتی شي نو د پښتو د ډرامې ماته مستقبل سره ډېر ښه نه ښکاري دغسې ورسره ورسره فلم انډسټري بالکل په زوال شوه مخکې به په کال کې تقریبا لس دولس فلمونه جوړېدل بیا دا فلمونه چې کوم دی دا اخترونو ته راغلل په اختر کې به مطلب درې څلور فلمونه هغه کېدل نو اوس چې کوم دی اوس دا تېر اختر کې صرف یو فلم ریلیز شو او دغه وجه ده چې سینماګانې روانې شوې ناز سینما به یو نوم و هغه اوس روانه شوه پکچر هاوس سینما یو نوم و هغه دغه اوس لګیا روانه شوه فردوس سینما چې کومه وه هغه روانه شوه دغسې ارشد سینما ده هغه هم تقریبا اوس روانېږي نو سینماګانې روانې شوې میټرو سینما وه هغه هم روانه شوه سینماګانې روانېږي او پلازې پې جوړېږي او ځکه چې پښتو کې هم موږ سره ډېره توره ونه کړه پښتو فلم کې نو بس رو رو به ځي دا پښتو چې کومه ده رو رو به ختمېږي
سم د بیا د دې د پاره سغه نه دی پورته شوی د آرټستانو د طرف نه یا چې کوم نور چارواکي دي د پښتو ډرامو کارکون کې دي یا لیکون کې دي د دوی د طرف سره هلي ځلې نه دي شوی چې په حکومتي کچ یا په ولسی کچ د دې د بهتره د پاره سره اواز پورته کی
جی بالکل دا سو ډیر ښه سوال وکړ مونږه تقریبا سو درې کال شو آرټست اکشن فاونډیشن مونږ یو تنظیم جوړ کړی چې تقریبا مونږ سره پکې درې د نیم سو آرٹسٹان دی هغه کې هنرمندان بہت زوے مچ هغه کې مطلب ایکٹنگ شعبہ دا هغه کې سنگنگ دا هغه کې میوزیشن دی هغه کې شاعران دی ادیبان دی نو منگا یو تنظیم جوړ کړی او کوشش مداري چې حکومت تو حکومت چارواکو سره منگا سات په سات باندې موقع ملو شي میټینګ کو. نو منگا همیشه جګړه دا ده چې موږ له کار راکړي، موږ له خیرات مه راکوئ، موږ له کار راوړئ. مخکې به 30,000 روپۍ میاشت پرې ورکول، سب لکه سه میاشتې دغه پیسې هغه شوې. اوس هم اورېدلي وو چې یاره یو یو لک روپۍ چک چا ته ورکړی شو. نو آخر له یو لک روپۍ چک چې تا آرټسټ له ورکړو، یو هنرمند له ورکړو، په دې به دې څونه وخت تېر کړي. سه داسې کار په کار دی، نشترحال دغه دې پروت دی، قسم په خدای که پکې موږ شو کولی شو. ځکه چې د هغې این او سي راغیستل او بیا د هغې فیس سو یو سو بل سو دا نشترحال دی کولو شي. نو آرټسټ اکشن فاؤنډیشن یو داسې تنظیم دی چې موږ اپنی مدد آپ تحت باندې اوس هم په دې رمضان کې هم موږ رمضان پیکیجز ورکړي دي. له دې نه مخکې رمضان کې هم موږ پیکیجز ورکړي دي، که هغه 15,000 وو، که هغه 10,000 وو، که هغه موږ 200 کسانو له ورکړي دي، که موږ 150 کسانو له ورکړي دي. خو دغسې نمونه نه اخلم، داسې ډېر ښه ښه گلوکاران چې په کور کې هغه پراتی چا په کور کې کور به کور کې به دروازه نه وه، څوک به زخمي شو. نو 20,000 30,000 50,000 روپے منگا اپنی مدد آپ تحت بانے منگا ہوئی تو رسولی جی زکر چیزا منگ پا دی فاؤنڈیشن کے منگ سردار سے اشتمن کا سانچتا زو دا سینئر وائس چیئرمین ہم زمنگا مرکزی وائس چیئرمین چلے اگر ڈاکٹر نیاز دے منگ سارا منگ جنرل سیکرٹری دا شاز معلیم بی بی زکر سے دیر سترستر نمونی دی منگ سارا او من کوشش کو لګیو.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري، خو اوس اورو یو سندره بیا راځو.
د ځواني دوران چې تیشي سمانا که دولت دیشي، سمانا که دولت دیشي زما ګل لونګینا کو یو بل سره مینا، کو یو بل سره مینا مینا میزر مستے سب مینا میزر مستے شپا چا پسی خبری شہر چا پسی خبری شہر چا پسی خبری تد خود صد کنداریم کمنا زسر ناریم کمنا زسر ناریم سارا خایو د دنیا کی ساکن آیو د دنیا کی ساکن آیو پورا دیکھا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سندره تاسو واورید دا تاریخ جمال لسر ملمدی مشهور کردار د پښتو رامو د روحانی پنوم باندې پیژندل کیږي. نن را سره خبرون کې ملمدی د دوی سره خبرې کوو. تاسو عہدیدارو مې په مستقبل کې بیا څه امید لري تاسو چې دا فاونډیشن سومره د دغه هنرمندانو په خیګړ کې دی شي؟
دا واحد تنظیم دی چې په دې صوبه کې رجسترډ دی آرټستانو. نو زما خواسته اسپیشلی کلچر او ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تا چې تاسو منگ اعتماد کے اخلے منگ بدرزو الحمد للہ ز یا ڈاکٹر نیاز یا شار معلم منگ لال سرا کری منگ دان نہ نغواڑو ز آگ سڑی لگواڑا ما چ کم زما پشا ولاڑی ما سر یا مطلب پوجرا کے پیالے روڑی کی دی اگم ایکٹر رے یا مطلب دار یوڑی غٹ سنگر سر رست ناس کی تبلغ گئی یا باجا گئی ما آگا خل کو دپار امداد پکار دے زما طارق جمال و ڈاکٹر نیاز و وغیرہ وغیرہ لینی دی پکار خود بھی وہ سم کمیٹی کے نولے وہ پتہ نہیں لگی چاہ چالے پہ پیسے ورکڑے پدے بانے ام لوے اگر روان دے اس کی ریشی منگا پدے بانے احتجاج کو نو حقدار لا خپل حق ورکے او آغا خدا شکر دے چیر زلے شاز معلم بی بی او عباسین سبزی نادبہ کسان کی نولو نو آغویم بیا ڈیر کسان نہ پہ جندل چیر بے ہنرمندانو کے مطلب او سوک ربا بگئی نو آغا نہ پہ جنی سوک کنا یا رو سو تبلا کا گئی یا باجا کا گئی نو آغا سوک نہ پہ جنی نو زدویم دا سے کسان دے بیا کیے نہیں چی مطلب آغا دا خلق پہ جنی
اوس خو ستاسو دا فاونډیشن شته آرټست ایکشن فاونډیشن بیا داسې ولې نه کوئ چې کم دا غیر تاسو وی چې رجسٹر خلق ته دوی هم رجسٹر شو دوی هم حکومتي مرستې چې کمی دی ورته ترلاسه شي؟
بالکل ولې نه زه خدا ویم بلکې زمونږ چیرمین ډاکټر نیاز همیشه دا آواز کړی دی مام دا آواز کړی چې دا سو واړه واړه جمعاتونه تاسو جوړ کړي دي راشه یوځای شه چې یوځای شو زمونږ دا آواز بل درون شي خو نه هر څه هر چا ځان لا خپل جمعه جوړ کړی دی بس هغې کې مسکئی نو منگ دپاره خو ډېره ګرانه ده ځکه چې تقریباً درې نیم سوه کسان دي او دې که ډېر هم زور کړي نو دغه 15-20 کسان به داسې وي چې الحمد للہ هغوی خپل کاروبار او خپلې نوکری کوي دا نور کسان چې کم دي څوک چې عمدې فن سره وابسته دي عمده دې په وجه باندې دوی دبی کورته رزق راځي منگ سره غم دا غوی دی چې هغوی بس کې کارونه نشته بالکل نشته کې نه دا نشته را باد دی تاسو لاړ شئ دغلته هوټل دی هوټل مخکې اوس 15 کټونه پراتی او فنکاران پکې دغه سے ناست دي مخکې به دونه کار و چې دغلته به د فنکارانو مطلب هغه نو روزانه به خلک تلل ریکارډنګونه به او مطلب زر دو زر روپیا به خپل کور ته شپې راوړې اوس خو غریبان دغه سے ناست دي بس دا شخکاری لکه چې هغه مزدوران یا ګلکاران ناست دي او څوک راشي او هغوی کار لپاره بوزي
سمدا تاریخ جمال صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته په اخره کې دوه وای چې په خیبر پښتونخوا کې د یو آرټیست یا هنرمند څه مستقبل ویني تاسو؟
په خیبر پښتونخوا کې د آرټیست مستقبل اسم نشته که ته ټوټلی ډیپینډ کوي په دې خپل هنر باندې نو آی ایم سوری بالکل دلته هغه نشته زه ته دا ریکویسٹ کوم چې پخپل بچو باندې ہاں ٹھیک تھا ہنر پیس دک ہے خو سبق ضروری دی اگے نہ پس فل تخن او کریو گورے کخن او کرین اور کوڑ شان کاروبار نے سٹارٹ کی اگے نہ پس دی ہنر ترازی مستقبل اشتا پروفیشن نہ بالکل لتا سو رہابی از ا شوق
اور ڈیر ضیاء تمنا نہ طارق جمال سے مشال ریڈیو لدا وقت را کول
یو جہان مننا استاد سو اسما او مشال ریڈیو مشران او تا دا ټول یو جہان مننا او استام یو جہان مننا
اور ڈیر ضیاء تمنا نہ اوریدن کو داو طارق جمال چی د فن پخخون کو کی د روحانی پنوم باندې پی جندل کی د دوی خبر اتر تا سو ور دی هم دې سره د خبرونه وخت سر ترسی تاسو ور دی سندرا مال را کی اجازه تلوی الله پامان
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي کا ویب سایټ تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلی وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي ورسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر سته له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې د روښاني حرکت و د خوشحال خان حرکت و د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیته موشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رايستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي اما مشه بابا دا دولت جوړ کړي د مرکزی دولت جوړ کړي
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونہ سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادیږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهرلال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له دا څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غزو راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالی خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی.
کله چې د 1928 کال په جون میاشت کې لمشهد یو سل شل کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال وژل سو. نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نو سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیلی سلطنت لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرېټانو قدرت یې مات ور کړې وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کومبل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتویچ د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوي چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوي هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګنبده جوړ شوې ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.